السلام علیکم ستړي مشه وخت د مازیګر څلور بجې شوې زه صفی الله ستانګزای يم تاسو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خرغلا استوایم وړاندې د آزادی رادیو په دغه خبری پروگرام کې اوري د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې ویلي افغانستان په چټکۍ سره د نړۍ په ستر بحران ځپلي هیواد بدلیدونکی دی. نن شپږ نیمې بجې د افغانستان او پاکستان د کرکټ ټیمونه سره مخ کیږي. راشد خان څه وایي؟
It's always a good game against Pakistan. It's a request to all the fans, you know, to stay cool and calm and just enjoy the game.
راشد خان له ټولو وغوښتل چې آرامي حفظ کړي. خلک هم دې لوبې ته سخت انتظار لري. غږونه به په دې پروګرام کې درته خبرو کړو. پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته د نورو کاروبارونو تر څنګ د چاپ صنعت سخت زیانمن شوی.
ډیرو کتابخانو والا د تیرو درې څلور میاشتو کرایه لا نه دوکانونو نه دا ورکړې. نور حال خلاصه کې
له کونړ هم دا راپور لرو چې هلته د چهارمغزو حاصلات زیات شوي دي.
سږ کال کونړ کې 900 تر 1000 ټنو پورې چهارمغز تولید شوي دي.
د ازادي راډیو په دغه پروګرام کې بحث وکړو چې د افغانستان د کرکټ د نننۍ لوبې وروستي جزئیات او د کرکټ بورډ له مشر سره هم تاسو ته مرکه ولرو، خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه لرو.
د خبرونو سرلیکونه. د افغانستان د کرکټ ټیم معروف لوبغاړي راشد خان له خپلو پلویانو غوښتي چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د نن ورځې د لوبې پر مهال خپل آرامښت حفظ کړي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د چارو د همغږۍ یا یو این او چا ویلي چې په افغانستان کې روان بشري وضعیت د اندېښنې وړ دی، او د امریکا ولسمشر جو بایډن په سودان کې له پوځي کودتا وروسته دغه هیواد ته د یوه ملکي حکومت د بیا احیا غوښتنه کړې. د کرکټ افغان لوبغاړي راشد خان له خپلو پلویانو غوښتي چې نن په دوبۍ کې د پاکستان په وړاندې د افغانستان د لوبې په دورشل کې خپل آرامښت حفظ کړي. راشد خان دا خبره په یوه ویډیوي پیغام کې له پاکستان سره تر لوبې مخکې کړې ده.
Definitely, you know, it's always a good game against Pakistan.
به لشکره چې د پاکستان په وړاندې همیش لوبه خوي. حتی په 2013 کال کې د آسیا جام او په 2019 کال کې په نړیوال جام کې لوبه وشوه، او همداراز دا به د یوې لوبه په ډول دوام کوي. خو زه له ټولو پلویانو غواړم چې تاسو باید پوه شئ چې آرام او قرار وسی او له لوبه خوند واخلئ. راشد خان همداراز ویلي چې د پاکستان په وړاندې لوبه به افغانانو ته خوشحالي راوړي. دا لوبه نن په دوبۍ کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ کېږي. اټکل کېږي چې ډېر شمېر افغانان او پاکستانیان به د نننۍ مسابقې د لیدو لپاره لوبغالي ته لاړ شي. نننۍ مسابقه به د دواړو لوبډلو لپاره مهم او له فشار ډکه وي. په روان نړیوال شل اووریز جام کې پاکستان تر اوسه دوه مسابقې کړي او دواړه یې ګټلې، خو افغانستان تر اوسه یوه مسابقه کړې او په لوی توپیر یې ګټلې ده. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د چارو د همغږۍ ادارې په افغانستان کې روان بشري وضعیت د اندېښنې وړ بللی دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د چارو د همغږۍ ادارې یا اوچا ویلي، افغانستان په ډېره چټکۍ سره د نړۍ په یوه لوی بحران ځپلي هیواد د بدلېدو په حال کې دی. د یادې ادارې مشر الزابت موسرات کارلسن په خپل ټویټر پاڼه ښکلي چې په افغانستان کې هم د اوس مهال 3 میلیونه ماشومان د خوارځواکۍ له خطر سره مخ دي. دی ویلي چې هرو دریو ماشومانو دوه لالوګې ځوریږي. د تا په ورته مهال د خوړو نړیوال سازمان هم په افغانستان کې د راتلونکي ژمي په اړه اندېښنه ښوولې او ویلي دي چې میلیونونه افغانان به له لوږې سره مخ وي. د خوړو نړیوال سازمان د نړۍ له نورو هیوادونو غوښتي چې په افغانستان کې د بشري ناورین د مخنیوي لپاره د دغه هیواد ته مرستې وکړي. د بشري حقونو د څار سازمان یا هیومن رایټس واچ ویلي چې د طالبانو سیمه ییزو چارواکو په ولایتونو کې تر هغه سخت او قیدونکي قوانین پلي کړي چې په کابل کې د دغه ادارې د چارواکو لخوا اعلام شوی. دغه سازمان نن جمعه په یوه خبره کړې اعلامیه کې ویلي چې طالبانو تیر کال د امر به معروف او نهي منکر د کمیسیون د جوړېدو کړنلاره صادر کړه. دغه ډلې د خپل کنټرول د سیمې تر پراخېدو وروسته یاده کړنلاره هم اصلاح کړه. طالبانو په وروستو یونیو کې د ښځو چارو وزارت د امر به معروف او نهي منکر په وزارت تبدیل کړ. د بشر حقونو د څار اداره همداراز وایي سره له دې چې د طالبانو چارواکي د ماشومو سرتیرو لا ګمارلې منه شوي، خو د ملګرو ملتونو سازمان سره ثبت شوي پیښې ښایي چې په وروستیو کلونو کې سلګونه ماشومان د طالبانو په لیکو کې ګمارل شوي دي. طالبانو تر اوسه د بشر حقونو د څار ادارې د دغو ادعاو په اړه خبرګون نه دی ښولی، خو تر دې پخوا یې ویلي وو چې د هغوی تر حاکمیت لاندې به د هیچ اساسي او شرعي حقونه نقض نه شي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې د کووید 19 واکسین په وړاندې د مبارزې او مخنیوي لپاره تر 2022 کال میلیارډونه ډالرو ته اړتیا لري. دغه سازمان د پنجشنبې په ورځ د سویس په ژنیو ښار کې وویل چې کابو د 3 میلیارډو ډالرو ته اړتیا ده څو د لږ تر لږه 15 میلیونو وګړو له مړینې مخه ونیول شي او د نړۍ اقتصاد ته د 15 میلیارډ او 300 میلیونو ډالرو په ارزښت زیان ونه رسیږي. ډبلیو ایچ او ویلي د واکسین او د درملو نابرابر ویش کولای شي په نړۍ کې د کورونا ویروس چټک کړي. په همدې حال کې د پخوانیو ولسمشرانو او صدر اعظمانو یوې ډلې ویلي چې د ایتالیا په پلازمینه روم ښار کې د نړۍ د شلو لویو اقتصاد لرونکو هیوادونو مشران د کورونا پر ضد د واکسین د ویش پر څرنګوالي توافق وکړي. د ایران پارلمان ښایي په دې اړه پریکړه وکړي چې ښځو ته د فوټبال سټیډیمونو ته د تک اجازه ورکړل شي او کنه. په دې وروستیو کلونو کې د فوټبال نړیوال فیډراسیون یا فیفا پر ایران فشار راوستلی چې ښځو ته دا اجازه ورکړي. په ایران کې چې محافظه کار هیواد بلل کیږي، له څلورو لسیزو راهیسې ښځو ته اجازه نشته چې په سټیډیمونو کې د فوټبال د مسابقو نندارې ته ورشي. د ایران رسنیو په وینا د ایران د فوټبال فدراسیون عمومي مشر حسن کامران فر پرون وویل چې دغه فدراسیون په دې اړه پارلمان ته یو مسوده سپارلې ده. د په وینا دغه مسوده تصویب به تصویب شي. او دا چې د امریکا ولسمشر په سودان کې نظامی کودتا د دغه هیواد لپاره یو لوی پشاتک بللی. هغه ویلي چې هیواد یې له هغه متارزانو ملاتړ کوي چې د ملکي رهبرانو په ملاتړ سړکونو ته راوتي دي. ولسمشر بایدن په هغه اعلامیه کې چې د پنجشنبې په ورځ خپره شوه زیاته کړې، نظامی چارواکو ته زموږ پیام واضح دی چې د سودان خلکو ته د سوله ییز لاریون اجازه ورکړل شي او ملکي حکومت بیا فعال کړي. همداراز د ملګرو ملتونو 1500 غړو په سودان کې د ملکي حکومت د بیا احیا غوښتنه کړې. درې ورځې د مخه د سودان ملکي حکومت سقوط شو. له هغه رئیس زرګونه کسان د سودان د کودتا د مشر جنرال عبدالفتاح پر ضد سړکونو ته راوتي. دغه پوځي جنرال ویلي چې نظامی قدرت یې په هیواد کې د کورنیو جګړو د مخنیوي لپاره اعلان کړی دی.
خبرونه مل ازادي رادیو اوریدل کولای شي. د خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې ولولې. راځو د پروګرام لومړی مطلب ته. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د چارو د همغږي دفتر یو ان او چا وایي افغانستان په چټکۍ سره د نړۍ په ستر بحران ځپلي هیواد بدلیدونکی دی. د دې ادارې مشر په خپل ټوټر لیکلي د روان کال تر پایه به د شاوخوا 3 میلیونو څخه زیات ماشومان په خوارځواکۍ اخته شي. له بلې خوا بیا د خوړو نړیوال سازمان اندېښنه ښودلې چې راتلونکي ژمي کې به میلیونونه افغانان د لوږې سره مخ وي. دغه سازمان په نړۍ غږ کړی چې په افغانستان کې د بشري ناورین د رامنځته کېدو د مخنیوي لپاره راودانګي. په دې اړه پام وکړئ یو راپور ته.
اتلس کلنه نادیه چې د کابل ښار په یو برخه کې ژوند کوي وایي مرستې په نوم دي په عمل کې څه نشته. نوموړی چې د افغانستان شمال څخه له تیرو 4 میاشتو راهیسې د جګړو له امله کابل ته بې ځایه شوي وایي تر اوسه یې هیڅ ډول مرسته نه ده ترلاسه کړې.
از نگاه کمک هیچ چیز به ما نرسیده. بعضی ها میگن کمک شد یا کمک
موږ مرستی په نوم اورو خو لا تر اوسه مو په سترګو نه دي لیدلي. اعلان وشي چې دومره مرستې له افغانستان سره کیږي خو موږ چې اصلي اړمن یو موږ ته نه رسیږي.
هیڅ خبر داریم کمک میشه ولی نمیفهم که کمک به کی میشه.
ښایي دا یوازې نادینه وي چې له دې برخلیک سره مخ شوي. ممکن د دې په څیر په زرهاو نور هم وي چې د ژوند سختې شپې ورځې تیروي. له بل خوا بیا په افغانستان کې د بشري ناورین د رامنځته کېدو په اړه د نړیوالو سازمانونو اندېښنې ورځ تر بلې مخ په زیاتېدو دي. په تازه څرګندونو کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د چارو د همغږۍ دفتر یې ونچا ویلي افغانستان په چټکۍ سره د نړۍ په ستر بحران ځپلي هیواد بدلیدونکی دی. د دغه دفتر مشر ایزابل موسارت کارلسن په خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې په افغانستان کې به د روان میلادي کال تر پایه پورې له 3 میلیونه څخه زیات ماشومان له سختې بېوزلۍ سره مخ شي. د نوموړي په خبره په میلیونونو نور اوبو، روغتیا او سرپناه ته جدي اړتیا لري چې دا حالت اندهنی وردی لدی ور هاخوا به د خړو نړیوال سازمان دبليو اف پی په خپل تازه سرګندونو کې پراتلونکې چې می کې د میلیونونو افغانانو د سختې ولګي خبر ورکړی. د سازمان په خپل ټوئیټر باندې لیکلی چې روان حالت د نګدی راتلونکو کې لکابو کېدو ووزی او نړی باید په افغانستان کې د بشري نورین درامست کېدو په مخنیوي کې له همدا اوسه لاس په کار شي. د ټولو اندېښنو ته به په کتو سره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تازه اعلان کړی چې د افغانستان د روان بحران له کبله ځپل شویو خلکو ته $140 میلیونه نورې بشري مرستې استولې دي. د متحدو ایالتونو د بهرنیو چارو وزارت پرون پنجشنبه ناوخته وویل چې دا مرستې په افغانستان کې د وروستي بحران اغېزمن شوي او دغه راست په سیمه کې افغان کډوالو ته استولې دي. د دغه وزارت د معلوماتو پر اساس له دې سره په روان 2020 کال کې له افغانانو سره د امریکا د بشري مرستو کچه $400 میلیونه ته ورسېده. تر دې یوه ورځ وړاندې د برېټانیا صدر اعظم ویلي وو چې هیواد به له افغانانو سره بشري مرستې زیاتې کړي خو طالبانو ته به سپینچک ورنه کړي. موږ هڅه وکړه چې د طالبانو نظر په دې اړه راواخلو خو بریالي نه شوو.
جوان آزادی
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دښ تذکره وکړي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت درشه
پوهنه
زمو په مرتب کې د باران د لپاره باندې سمو پزماګه کینو.
آزادی رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام 0.5 صفه.
آزادی رادیو ته غوږی اصل که څنګه چې پویګی د افغانستان او پاکستان د کرکټ د ملي ټیمونه نن سره لوبه لري. تر دغه لوبه مخکې ورستی جزئیات څه دي په دې رابطه باندې به تاسو ته یو لاند راپور ولرو خو تر هغه مخکې یو دمه لرو.
Definitely, you know, it's always a good game against Pakistan. Even we played in 2018 Asia Cup here and also in 2019 World Cup. But, you know, this game should remain as a game and...
د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم ستوري لوبغاړی راشد خان و چې ویلي یقینا چې د پاکستان په وړاندې لوبه تل خوي. د دې خبره د 2013 او 2019 کلونو په کرکټ نړیوال او آسیایي جامونو کې افغانستان او پاکستان سره مخ شوي دي خو په نننۍ لوبه کې د خبره چې باید د افغانستان د کرکټ مینوال خپل آرامي هیفس کړي. تمه ده چې د افغانستان او پاکستان د کرکټ د ملي ټیمونو لوبه د دوبۍ د کرکټ په نړیوال استودیوم کې وشي او ته دغه لوبې لپاره شاوخوا 15,000 کسانو وارد مخه ټیکټونه اخیستي. دا همغه ورتیا ده چې د دوبۍ د کرکټ استودیوم لري. د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم د روزونکو پلاوی ویلي دي چې باور دي د راشد خان، مجیب رحمان او محمد نبی په څیر د اتل لوبغاړو په درلودو سره به افغان ټیم د پاکستان او هر بل ټیم په وړاندې خو لوبيږي. د افغانستان د کرکټ بورډ یو پخوانی مشر او د کرکټ مینوال او ملاتړی شهزاده مسعود وایي چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله باید د پاکستان په وړاندې هغه سی ولوبيږي لکه څنګه چې تمه کیږي.
د افغانستان د خلکو د ولس امید د خپل ټیم نه داده چې په ډېر سنجیدګۍ سره هم د فیلډینګ په اساس کې او هم د بالنگ پہ ایسا کہ ہم دے بیٹنگ پہ ایسا کہ پدری وڑو کے اخپل مہارت باید نن خپل ولستا او نڑی وارو تا باید وخی زو امید کن چی دے ملک بیٹس دے نن نن آغا سلولو باو کی لکت سنگا چی دے خلکو ہیلا و غارزو زنی کی گی زو امید وارا ایم چی دے نن لوب پو گردو سر با افغانستان خلکو تا یو لو یا خوشحالی ور پو برخی کی د افغانستان د ټیم د کامیابی په هیله باندې.
د افغانستان او پاکستان د کرکټ ملي ټیمونو یو وار مخکې په 2013 کال کې د کرکټ یو نړیواله شلاوریزه لوبه کړې و چې پاکستان ګټلې و. لکلونو وروسته د افغانستان او پاکستان د کرکټ ملي ټیمونه داسې وخت سره مخ کیږي چې په دواړو ټیمونو کې ځوان او تکړه لوبغاړي شامل دي او ځینې آن د نړۍ په لومړیو درجو کې هم دي. د افغانستان مجیب الرحمن، محمد نبی او راشد خان د یادولو دي او په پاکستان کې بیا فخر زمان او بابر اعظم باندې ډېر حساب کیږي.
تاسو لا پیغامونو
عبدالمطلب وطنوالم د ورزګان څخه د کرکټ یوازینی شی دی چې موږ ته هیلې او امیدونه راوبخشي او موږ ته خوشحالي راکولای شي. دغه لوبه چې د افغانستان او پاکستان نننۍ کوم لوبه چې ډیره مهمه ده د افغانستان لپاره که چیرې دی دغه لوبه وګټي نو دوی د بریا پر لور یو قدم نور هم مخته تللی شي.
زه عمران یم، د اروزګان ولایت د مرکز ترینکو څخه ستاسو سره په تماس کې یم. واقعتا نن کومه لوبه چې د پاکستان او افغانستان د کرکټ ملي لوبډلو ترمنځ ده، خورا یو شوقي او علاقمنده لوبه ده. هم د پاکستان او هم د افغانستان ملتونه خورا ورته لیواله دي چې په ډېر شوق او ذوق سره وګوري. خو غوښتنه مې د افغان لوبډلې څخه دا ده، خصوصا د اوپنران څخه، چې د خپلې لوبډلې دپاره یو مناسب مزونه وټاکي.
زما نوم حکمت الله صلحي دی، د کندهار پیوان مدني ټولنې مسؤول یم. جنګ جګړو زموږ څخه هره خوشحالي اخیستې ده، ولې په تېر شلو کلونو یا پنځلس کلونو راهیسې د کرکټ لوبډله چې کله په نړیوالو میدانونو وځلېدل ډېر مینهوال او خلک د دې لوبې مینهوال سوله، ډېر ورزش شروع کړي او ډېر د دې لوبې سره خپله خوشحالي تړلې. نو نن موږ هم د دې لوبې دپاره په کندهار او په کندهار کې په بېلابېلو ځایونو کې ځوانان سره راټولېږي.
زما نوم محمد یار دی، د کندهار ښار اوسېدونکی یم. په نړیوال جام کې دغه لوبه د افغانستان لپاره ځکه ډېره مهمه ده چې دا به د افغانستان پر نړیوال کرکټ او همدارنګه پر کورنۍ کرکټ باندې ډېر تاثیر ولري. د پاکستان سره لوبه ځکه ډېره مهمه ده چې د کرکټ ډېری مینهوال غواړي او دا یې هیله ده چې د پاکستان څخه لوبه وګټي.
زما نوم مدثر دی، د جلال آباد اوسېدونکی یم. موږ د پاکستان سره چې بیګا ته کومه د کرکټ لوبه ده، موږ چې ډېر ورته منتظر یو، هیله لرو چې زموږ د کرکټ ملي لوبډله بریالی شي، لکه څنګه چې په تېره لوبه کې یې سکاټلند ته ماته ورکړه. همدارنګه هیله لرو چې پاکستان لوبډلې ته هم دغه شان ماته او شکست ورکړي. د خپلې لوبډلې د بریا لپاره موږ به پنځه وخته لمونځ کې الله تعالی د ډېر سوالونه او دعاګانې کوو.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
د روغتیا نړیوال سازمان په داسې وخت کې د کرونا واکسین ویش ته ژوره اندېښنه څرګنده کړې ده چې ټاکل شوی د جیشل هیوادو په غونډه کې دغه موضوع وڅېړل شي. ټاکل شوی سبا او بل سبا د ایټالیا پلازمینه روم کې د نړۍ د شلو پیاوړو اقتصادونو یا جیشل هیوادونو مشران غونډه وکړي. جزئیات په دغه راپور کې.
د روغتیا نړیوال سازمان یا ډبلیو ایچ او وایي په میلیاردونو ډالرو ته اړتیا شته چې د نړۍ ټولو خلکو ته د کووېډ 19 واکسین او دوا د 2022 کال تر سپتمبر پورې ورسی شي. ډبلیو ایچ او د پنشن بی پورس په جنوا کې وویل چې درویشت اشاریه څلور میلیارد ډالر پکار دي چې لږ تر لږه د 15 میلیونه احتمالي تلفاتو مخه ونیسي او تر 15.3 میلیارد ډیر اقتصاد وشخوري. د روغتیا نړیوال سازمان څرګندوي چې د واکسین او دوا له دې ګډوډ ویش سره د کورونا وبا مخه ژر نشي نیول کېدای. د ډبلیو ایچ او مشر تیدیروس ادانوم ګبریوسس وویل که چیرته 6.8 میلیارد ډوزه واکسین چې تر اوسه ویشل شوی دی په عادلانه ډول توزیع شوی وای، موږ به د کال تر اخیره پر هیواد کې 40% خپل هدف ته رسیدلی وو. د روغتیا نړیوال سازمان د افریقا دفتر وای د دې کال تر اخیره به که چیرته نورې هڅې ونه شي د افریقا له 45 هیوادو 10% د 40% واکسین هدف ترلاسه کړي. بل لور ته د پخوانیو ولسمشرانو او سریاسمانو یوې ډلې د نړۍ د شلو سترو صنعتي هیوادو له مشرانو غوښتي دي چې په خپله غونډه کې پر دې موافقه وکړي چې هغو هیوادو ته چې عواید یې کم دي د کورونا واکسین ورسوي. سلو پخوانیو ولسمشرانو او سریاسمانو په یوه لیک کې چې د ایټالیا د سریاسم ماریو دراګي په نوم یې استولی دی د جیشل د هیوادو غوښتي دي چې د واکسین د غیر عادلانه ویش مخه دې ونیسي. دې ډلې ویلي دي چې د امریکا متحده ایالاتونه، اروپایي ټولنه، بریتانیا او کاناډا د کال تر اخیره 240 میلیونه هغه واکسین زیرمه کوي چې اضافي دي او دا واکسین باید په الوتکو کې اړمنو هیوادو ته انتقال شي او د 2022 کال تر فبروري پورې پکار ده چې 1.1 میلیارد ډوزه واکسین نورو هیوادو ته واستول شي.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
د کورونا ویروس عمده نښې تبه، ټوخی او د سا بندېدل دي.
ازادي رادیو ته غواګیاست دولس شپګنی منځنۍ صفه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوي. په خوست کې یو زیات شمیر خلک د بیکاری او بیوزلۍ له کبله لستوند سره مخ دي. هغه د نړیوالو بنسټونو او د طالبانو له حکومت غواړي چې د ژمي پرانیږدي کېدو سره دوی سره د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرستې وشي. بلخوا په خوست کې طالب چارواکي وایي د ولایت ته مرستې را روانې دي او له را رسېدو وروسته به له کوم توپیر پرته پر مستحقو کورنیو وویشل شي. نورحال د نجیب لالو خیل په راپور کې
د افغانستان د نورو سیمو په شان په خوست کې هم بیکاری او غریبۍ د ډیر شمیر خلکو ژوند له ستونزو او کړاوونو سره مخامخ کړی دی. دوی وایي نه کار پیدا کیږي چې ورباندې حلاله نفقه وګټي او نه ورسره د نړیوالو بنسټونو او د طالبانو د حکومت لخوا داسې مرستې کیږي چې ګزاره ورباندې وکړي. د خوست یو اوسیدونکي ریاض الله آزادۍ راډیو ته وویل په اوس وخت کې د افغانستان ډیری خلک له اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي او د ژمي په رانګ کې دوه سره یې ستونزې ډېرې شوې دي.
د افغانستان ټول وګړي د بشري مرستو ډېر زیات اړتیا لري. د ژمي په راتګ سره خلک له ګڼو ستونزو سره مخ شوي دي، نو په کار ده چې د دوی لسنیوای وشي او هغه مرستې چې دلته هیوا ته راغلي دي هغه په مستحقو کسانو پر وخت وویشل شي.
په افغانستان کې د نورو قشرونو په خوا کې د معلولینو او وژل شویو کسانو کورنۍ هم ډېرې اغېزمنې شوي او د بیړنیو مرستو غوښتنه کوي. د معلولینو د یوې اتحادیې مشر صاحب منګل وایي په خوست کې به محدود سوداګر او څو کسان آباد وي، خو ټول خلک آباد نه دي او مرستو ته اړتیا لري.
زه چې د وې تاسو څنګه کې ما خپل سامان خرڅ کړی دی، موږ په سپر ویډیو دی موږ معلولینو چا دوله سرګې چا دوله پخې چا دوله لسونه نشته. نو زه غواړم د بایمنل ټولنه نه امارت نه چې د خوست د معلولینو سره خپل ځانګړي مرسته وکړی شي په کورو په کلیو سره وګرځي چې وا نه کړی شي. ډېر په بد وضعیت کې یو ژمی روان دی، خوست ډېر سوړ دی، غریز علاقې لرو، ولسوالۍ لرو، خوست بود نه دی، څوک سبب بود یا سره نه دی بود.
بیکاري د هغو خلکو او ځوانانو ژوند هم له ستونزو سره مخامخ کړی چې لوړې زده کړې کړي او اوس کاروبار نه لري. د خوست د شیخ زاید پوهنتون یو تن فارغ فرید وایي
تقریبا د 90% خلک به زموږ ټول موږ بیکوره وو چې بیکوره اوس ژمی روان دی، خو کې تو کل ور نرخونه ور شوې دي. که دوی چیرته د نړیوالو سره د مرستو په برخه کې دوی اړیکې نشي کولای په داخله د افغانستان کې خودي موږ ته کورونه بربار کې موږ ته خود داسې یو سیستم جوړ کړي چې موږ په هغه کې بوخت وسته شو، سو موږ خود خپل کورنۍ ته حلولو نه پکې پیدا کړی وي.
پښتنه داده چې څنګه کېدلای شي د بیوزلۍ، غریبۍ او بیکاری مخ ونیول شي. د اقتصادي چارو کارپوه نواب امیرزی د شته حالت مهم لاملونه د حکومتي او خصوصي بانکونو په فعالیتونو کې ستونزې، خلکو سره د نقد پیسو نشتون او د صادراتو په مخ کې خندونه یادوي چې له کبله افغانان نشي کولای د دې ځای کرنیز پیداوار وچ او تازه میوه، زنغوزی او همدارنګ نور تولیدات گاونډیو هیوادونو او بهر نړۍ ته صادر کړي. نواب امیرزی د طالبانو له حکومت غواړي چې د دې هیواد علمی او اکاډمیکو کادرونو ته د کار کولو زمینه برابره کړي.
د اسلامي امارات مشرتابونه د هیله ده چې هغه مسلکي کسان په بانکونو کې او مالیه وزارت تجارت کې باید ځای په ځای کې، ځکه چې موږ تیر شل کلونو کې زموږ ځوانان په درونو له پوهنتونونو نه په مسلکي لحاظ فارغ شوي دي، د بهر نه راغلي دي. زه فکر کوم چې دا ستونزې به کمه شي او غریبي او بیکاري به ورځ په ورځ کمه شي.
بل لوري ته په خوست کې طالب چارواکي وایي چې د ولایت ته په کافي اندازه مرستې را روانې دي او په مستحقو او بېوزلو کورنیو به وویشل شي. د خوست د ولایت مقام مطبوعاتي مسؤل اختر محمد اکرم وویل
مرستې په کافي اندازه کې روانې دي او انشاءالله په نږدې راتلونکي به ورسیږي. مرستې د ټولو د خوست مشتو لپاره دي، هغه چې د مرستو حقدار وي. نو دا نه ده چې دا مرستې د اسلامي امارت د خلکو لپاره دي، نه، د ټول خوست مشتو لپاره دا مرستې دي، خو د غریبونو لپاره دي.
د ځینو نړیوالو بنسټونو د څېړنې له مخې د افغانستان څه د پاسه 3 میلیونه خلک د فقر او غریبۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي او بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. د دې تر څنګ بیکاري که څه هم یوه نړیواله ستونزه ده او په افغانستان کې پخوا هم د بیکارۍ کچه لوړه وه، خو په وروستیو میاشتو کې دا ستونزه ډېره شوې او له دې کبله خلک له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ شوي دي.
ازادي رادیو ته غواګیاست. د طالبان په واکمنیدو سره د ځینو نورو کاروبارونو په څیر د چاپخونو او د چاپ د صنعت برخه هم سخت زیانمنه شوې. په کابل کې د بیلابیلو مطبوعاتو مسؤلین وایي که حالات هم دغسې دوام ومومي ښایي زیات شمیر چاپخونې له سقوط سره مخ شي. په دې اړه یو تفصیلي راپور لرو.
د
کتابونو او بیلا بیلو چاپ کیدونکو توکو د چاپ ګردوهلي ماشينونه چې د خرابېدو لويري خای په میاشت کې یو ځل د لند محل لپاره چالان شي. خو څو میاشتې وړاندې خای د چاپ دی ماشينونو د درېدو او د میل لپاره ډیر کم وخت درلود. په افغانستان کې د مخ پر زیاتیدونکو بیوزلۍ او بیکاری سربیره د کورونا وبا خپرېدل او د نظام بدلون هغه څه دي چې وروستیو کې په دې هیواد کې د چاپ صنعت چاري اغیزمنې کړې دي. کاروباریان یې اړ شوي چې د چاپ وسایل په نیمه بیا وپلوري.
دا اصلا موږ ماشینونه نه پلورو، موږ خپل ارمانونه پلورو.
په کابل کې د دانش چاپخونی او خپرندوی ټولنې مسؤل سپین سهار وایي لتیرو دوه دیرشو کلونو راهیسې د چاپ د صنعت او کتاب خپرولو په برخه کې فعالیت کاوه، خو له وروستیو څو میاشتو راهیسې کارونه په ټپه درېدلي، ځکه اړ شوی چې خپل مطبع په نیمه بیا لیلام ته وړاندې کړي.
دا اصلا موږ ماشینونه نه پلورو، موږ خپل ارمانونه پلورو. موږ هغه ارمانونه پلورو چې موږ د افغانستان د ذهن رغونې او د هغه د ژوند بڼې د بدلولو لپاره کوم کار کاوه. د دغې مطبعې او د دغې خپرندوی ټولنې له لارې هغه نور د ختمېدو او له منځه تلو په حال کې دی.
ښاغلی سپین سهار ازادي راډیو ته وویل چې که څه هم د تیر جمهوري نظام په وروستیو کې خپرندوی ټولنې له پښو وغورځول شوې او په حکومت کې ځینو کړیو د کتابونو د خپراوي په لګښت کې د فساد په هدف کتابونه له افغانستانه بیرون چاپول او د خپرندوی ټولنو چارې په خپلو لاسونو کې اخیستې وي. خو دی وایي د طالبانو په مشرۍ د نوي نظام پر راتګ سره اوس مهال خپرندوی ټولنې او د چاپ صنعت د لمنځتلو په حال کې دی.
د چاپ صنعت هم چې په دې تیرو شلو کلونو کې کوم پرمختګ کړی او هغه هم ورو ورو لفخونه غورځيږي، ځکه له تیر یو کال راهیسې ډیری مطبعې د بندېدو په حال کې دي او یا هم بیخي بندې شوې دي. خپل ماشینونه له منځه وړي دي، کوم کاریګرو چې له دوی سره کار کاوه هغوی په کورونو باندې ناست دي.
خو دا ښایي یوازې دانش چاپخونه نه وي، په پلازمینه کابل کې دې ته ورته لسګونه نورې هم شته چې د کارونو له پټپه درېدو شکایت کوي. د اکسوس خپرندوی ټولنې او وایګل چاپخونی مسؤل صفی الله نصری:
په رښتیا هم چې د کتاب د چاپ صنعت، د کتاب د پلور بازار او همدارنګه د کتاب د لوست فرهنګ شدیده صدمه لیدلې ده. په دې دوه الا درې میاشتو کې نږدې په ټول افغانستان کې هیڅ د کتاب چاپ نه دی شوی، حتی ډېرو خپل د تاسیسات لیلام ته ورکړي دي.
په افغانستان کې د پخوانی ولسمشر حامد کرزی د حکومت پر مهال لسګونه مطبعې رامنځته شوې چې په اوسط ډول د ورځې سلګونه تبلیغاتي سوداګریز توکي او کتابونه چاپ کول. د دې تر څنګ په بیلابیلو ولایتونو کې د کتاب خپرولو نږدې 1500 خصوصي بنسټونه جوړ شول چې بیلابیل ډوله کتابونه خپرول او تر لوستونکو رسول. خو اوس د یو شمیر کتاب پلورنځیو مسؤلین وایي د کتاب د پلور بازار تر دې حده خراب شوی چې آن د خپلو دوکانونو لګښتونه هم نشي پوره کولای. د مازدیګر کتاب پلورنځي مسؤل عزت الله جواب ازادي راډیو ته وویل چې اوس مهال خلک د لوګي لګواغ سره مخ دي او خایي د کتاب پیر ورته لمړنۍ اړتیا ونه وسی.
خلق ډوډۍ ته حیران دي، کتاب خو وروسته خبره ده. نو کتاب خپرونکو خپل پیسې په کتابونو باندې کړي او د کتاب څوک پوښتنه نه کوي. ډیرو کتابخانو والا د تیرو درې سالور میاشتو کرایه لانه دکانونو نه دا ورکړي. نور حال خلاصه کې
په ننګرهار کې د ختیځ خپرندوی ټولنې مسؤل زاهد الله نصری هم ورته نظر لري، خو وایي که حالات همدغه سي دوام وکړي نو لري نه ده چې په افغانستان کې سلګونه خپرندویا ټولنې او چاپي بنسټونه خپلې دروازې وتړي. دوی افغانستان چې د بیسوادۍ کچه پکې لوړه ده، د کتاب مینوال پکې کم دی او د نږدې 15 میلیونه نفوس درلودونکي هیواد دی. د مطالعې کوونکو شمیر خای په نشت حساب وي. د مطبوع مسؤلین او د کتاب خپرولو بنسټونه د طالبانو په مشرۍ له افغان حکومت غواړي چې د دوی ستونزو ته رسیدنه وکړي او پرې نږدي چې دا غوړېدلې صنعت سقوط شي. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان بلال کریمی هم مني چې په دې برخه کې ستونزې شته، خو وايي هڅه کوي چې د چاپ صنعت یو وار بیا وغوړېږي.
کتابی مرات مسؤولین همدا اوس ډېر زیات تلاش کوي په مطبوعاتي برخه کې، د مطبوعاتو سره د همکارۍ په برخه کې، د چاپ کتابونو د چاپ په برخه کې، همدارنګه په ټولو صنعتي برخو کې ابتکاراتو کوي، کدرونه زیات بیا کار رونق ونیسي. تلاشونه روان دي، ولې تاسو پوهېږئ چې لوی تحول وروسته
دی. وایي په هیواد کې لوی بدلون رامنځته شوی او همدا لامل دی چې په بیلابیلو کاروبارونو کې ځنډ او خنډ راغلی. کتاب لورونکو او د مطبوع مسولین اندیښنه لري وای ک په کور دننه د چاپ صنعت سقوط شي افغانان به یو وار بیا گاونډي هیوادونو په ځنګړي ډول پاکستان او ایران ته د چاپ په برخه کې اړ شي.
وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمې شوې. لنډ خبرونه له مجیب الرحمن حبیب زی اورو.
د کرکټ افغان لوبغاړي راشد خان له خپل پلویانو غوښتي چې نن په دوبۍ کې د پاکستان په وړاندې د افغانستان د لوبې په درشل کې خپل آرامښت حفظ کړي. راشد خان دا خبره په یو ویډیویي پیغام کې له پاکستان سره تر لوبې مخکې کړې ده. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د چارو د همغږۍ ادارې په افغانستان کې روان بشري وضعیت د اندېښنې وړ بللی دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د چارو د همغږۍ ادارې یا اوچا ویلي افغانستان په ډېره چټکۍ سره د نړۍ پر یوه لوی بحران ځپلي هیواد د بدلېدو په حال کې دی. د بشر حقونو د سار سازمان یا هیومن رایټس واچ ویلي چې د طالبانو سیمه ییزو چارواکي په ولایتونو کې تر هغه سخت او قیدونکي قوانین پلي کوي چې په کابل کې د دغې ډلې د چارواکو لخوا اعلام شوي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې د کووېډ 19 واکسین په وړاندې د مبارزې او مخنیوي لپاره د 2022 کال تر سپتمبر میاشتې میلیارډونو ډالرو ته اړتیا لري. د ایران پارلمان ښایي په دې اړه پریکړه وکړي چې ښځو ته د فوټبال سټیډیومونو ته د تګ اجازه ورکړل شي. او دا چې د امریکا ولسمشر په سودان کې نظامي کودتا د دغه هیواد لپاره یو لوی پشاتګ بللی. هغه ویلي چې هیواد یې له هغه معترضانو ملاتړ کوي چې د ملکي رهبرانو په ملاتړ سړکونو ته راوتي.
لاند خبرونه مو واوریدل. راځو د پروګرام دوی مینیمای ته څو راپورونه لرو. ورپسې به بیا د ازادي اوریدونکو نیوز پروګرام خپور شیم. په اسلام آباد کې د افغانستان د سفارت یو چارواکي ویلي طالبانو پاکستان ته درې ډیپلوماټان استولي چې هلته په سفارت او قونسلګریو کې کار وکړي. د پاکستان او طالبانو حکومتونو دا خبره رسمن نه ده تایید کړې، خو په اسلام آباد کې د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي مشال رډیو ته ویل چې له دې پرمختګه خبر ده. په دې ارتباط باندې پامیر ساحل یو مفصل راپور جوړ کړی دی.
په اسلام آباد کې د افغان سفارت یو چارواکي ویلي دي چې طالبانو پاکستان ته درې ډیپلوماټان استولي دي چې هلته په سفارت او قونسلګریو کې کار وکړي. چارواکي د اکتوبر پر 28مه د نوم نه خولو په شرط مشال راډیو ته ویل چې د طالبانو حکومت سردار احمد شکیب د سفارت د لومړي سیکرټر په توګه ورستولې چې هلته یې د ناظم الامور یا شارج د افیر په توګه دنده پیل کړې ده. د چارواکي په خبره طالبانو د اکتوبر پر 28مه په پیښور کې د افغانستان قونسلګری ته حافظ محی الله شاکر او د کوټې قونسلګری ته ګل حسن د ډیپلوماټانو په توګه استولی دي چې هلته اوس مهال انتظامی چارې پر مخ وړي. د سفارت چارواکي ویل طالبان ملا محمد عباس د کراچۍ قونسلګری ته استوي او زیاته کړه چې یاد ټول کسان د افغانستان ډیپلوماټیک پاسپورټونه لري چې ورباندې د پاکستان ویزی لګیدلې دي. موږ د دې معلوماتو د تایید لپاره د اکتوبر پر 28مه د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند عاصم افتخار احمد ته ټلیفونونه وکړل. ورته مو پر واتس اپ پیغام واستاوه خو ځواب یې را نه کړ. مشال رادیو همداراز د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د ویان دفتر ته ایمیل هم واستاوه خو هغوی د دې رپورت تر بشپړېدو پورې ځواب نه راکړی. البته د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت یو بل چارواکي د نوم نه خولو په شرط مشال رادیو ته ویل چې په افغان سفارت او قونسلګریو کې د طالبانو د استازو لټاکنو خبر دی. دې چارواکي زیاته کړه چې خایدا کار د سفارت او قونسلګریو د انتظامی چارو په ښه ډول ترسره کولو لپاره شوی وي. موږ پر دې موضوع د خبرو لپاره د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویاند عبدالقهار بلخی ته ټلیفونونه وکړل خو هغه ځواب ونه وایه. اخوا د طالبانو د حکومت د ویاند مرستیال بلال کریمی وایي په دې اړه یې د بهرنیو چارو له وزارت معلومات غوښتي او چې کله یې ترلاسه کړل نو له رسنیو سره به یې شریک کړي. د طالبانو د حکومت یو بل چارواکي چې نه یې غوښتل نوم یې یاد شي مشال راډیو ته منلي چې هغوی پاکستان ته ډیپلوماټان استولي دي. دا پرمختګ پر داسې مهال شوی چې اروپایي ټولنې ویلي په کابل کې د خپل سفارتي ماموریت پر بیا پرانیستو غور کوي. د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو د دفتر د مشر جوزف بوریل ویاندې نبیلې مسرالی د اکتوبر پر 26مه مشال راډیو ته ویل د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني خو غواړي چې د افغانانو د مرستې لپاره هلته حضور ولري.
The EU has been working for right now is to establish a minimal دا وای اروپایی ټولنه اوس مهال په افغانستان کې د کمترین حضور لرلو هڅه کوي. د امنیتي دلایلو له کبله موږ تفصیل نشو ورکولی چې دا کار کله کوو، خو څه چې یادونه یې اړینه ده او موږ په بیا بیا ویلي دا دي چې دا کار په رسمیت د طالبانو د پیژندلو اشاره نه ورکوي. موږ غواړو چې په ښه ډول د افغان ولس مرسته وکړو، ځکه چې هغوی له موږ سره په نږدېوالي کې زموږ مرستې ته اړتیا لري، او بله دا چې د دې دا معنا هم ده چې موږ له طالبانو سره روابطو ته اړتیا لرو. مسرالی زیاته کړه چې اروپایي ټولنه ځکه له طالبانو سره رابطې ساتل غواړي چې هغوی ورته د اروپایي وګړو او له خطر سره د مخامخو افغانانو له افغانستانه د ایستلو لپاره محفوظه لار ورکړي او بشري مرستو ته د افغانانو د دوامدار لاسرسي لپاره اسانتیاوې برابرې کړي. د پاکستان په ګډون د نړۍ هیڅ هیواد د اګست په نیمایي کې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو راهیسې د هغوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. نو په دې صورت کې اسلام آباد ته د طالبانو په استازیتوب د هغوی د ډیپلوماټانو ورتګ او په کابل کې د اروپایي ټولنې د ډیپلوماټیک ماموریت د بیا پرانیستو احتمال د ډیپلوماټیکو تعلقاتو په اړه د نړیوالو کنوینشنونو له پلوه څه معنا او حیثیت لري. په ایران، متحده عربی اماراتو او افغانستان کې د پاکستان پخوانی سفیر آصف دورانی وایي سفارتي تعلقات او د سفارتونو موجودګي جلا معنا لري. نوموړي د اکتوبر پر 28 مشال راډیو ته ویل کله چې یو هیواد د بل هغه نوی حکومت یا رژیم په رسمیت ونه پیژني نو پخوانی سفارتي تعلقات پر ځای پاتې کیږي. د ده په خبره په دې صورت کې که هغه رژیم بل هیواد ته خپل ډیپلوماټان واستوي نو دا عادي کار دی، خو هغه ډیپلوماټان بیا په کوربه هیواد کې د سفیر په توګه دنده نشي ترسره کولی او یوازې د ناظم الامور حیثیت لري.
سفارتي اړیکې هغه بیله خبره ده او سفارتونه خپل وجود لري هغه بیله. مثلا و دغه کمونستان چې په افغانستان کې وو، خو موږ هلته سفیر نه درلود، دلته سفارت وو او موږ بیا ناظم الامور لرلو چې سفیر نه وي، بیا نه هر څوک چې هلته ناست وي هغه ناظم الامور تقرری او تبادلې چې دي پوسټنګ ټرانسفر هغه بیا نارمل کېږي، مگر هغه سفیر درجه نه لري او بیا سفارت دننه چې دي څوک تاسو استولای شي نه واپس هم کولای شي.
آصف دورانی د اروپای ټولنې له لوري په افغانستان کې د خپل ډیپلوماټیک ماموریت د بیا پرانیستو او نورو هیوادونو د سفارتونو مثال ورکوي او وایي هغه دفترونه هم خپل دنده د پخوا په څیر پر مخ وړي او له ټولو ډیپلوماټیکو حقونو برخمن دي.
اوس لکه یورپین یونین چې دی هغه خپل سفارت بیرته راولي کابل ته، دغه رنګه ترکیه، پاکستان، ایران، ازبکستان، قزاقستان، چاینا، رشیا خپل سفارتونه هلته په کابل کې لري، سفیر نه لري. موږ خو سفیر هم لرو، مګر از موږ سفیر چې دي هغه کابل رژیم ته رسمي طور نه مني، چونکه اسلام آباد هم طالبان حکومت په رسمي طور نه مني.
دورانی زیاتوي چې کابل فرض پاکستان یا بل هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني نو بیا د دواړو لوریو سفیران خپل اسناد په کوربه هیوادونو کې د دولت یا ریاست مشرانو ته وړاندې کوي او رسمن د سفیر په توګه کار پیلوي. د اګست پر 15مه طالبانو کابل ونیو او شاوخوا درې اونۍ وروسته یې خپل لنډمهاله حکومت او سرپرسته کابینه اعلان کړه. طالبانو په سپتمبر کې ملګرو ملتونو ته هم لیک استولی او ورڅخه یې غوښتي ول چې د قطر د سیاسي دفتر پخوانی ویان سهیل شاهین دې هلته د دایمي استازي په توګه ومني، خو ملګرو ملتونو لا هم د افغانستان د پخواني حکومت استازي پر خپلو څوکیو ساتلي دي. له پاکستان پرته د نړۍ په نورو هیوادونو کې هم د افغانستان د نسکور شوي حکومت ډیپلوماټان په سفارتونو کې دندې پر مخ وړي. افغانستان پخوانی حکومت په جولای کې په اسلام آباد کې د افغان سفیر نجیب الله علی خیل د لور سلسله علی خیل د تختونې پیښې په غبرګون له پاکستان خپل سفیر کابل ته وربللی و. همدا لامل و چې د طالبانو تر واکمنېدو پورې افغان سفیر پاکستان ته نه وستون شوی.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړ.
په کونړ کې سکال چار مغزو یا غوزانو شاوخوا زر ټنه حاصل ورکړي. دې حاصل ته بڼوال خوښ دي او وایي له درکه به یې لسګونه میلیونه افغانۍ وګټي. په دې اړه پام وکړئ له کونړه یو راپور ته.
په کونړ کې د کرنې او مالدارۍ چارو مسولین وایي سږ کال په ولایت کې د نورو کلونو په پرتله د غوزانو حاصلات زیات او بازار هم ښه دی. د کرنې او مالدارۍ ریاست کې د کرنیزو چارو امیر نجیب الله عادل ازادي راډیو ته وویل
سږ کال کونړ کې 900 تر زر ټنو پورې چارمغز تولید شوي دي چې د تیر کال په نسبت 10 تر 15% پورې زیاتوالی ښیي. سکال نرخونه مارکیټ هم خده چې تراتیا میلیون افغانۍ به دهقانان عاید لاسته راشي او دهقانان د سګنی حاصل نه ډېر خوشاله دي.
خاغلی عادل راته وویل د یاد ولایت اوبه، هوا او خاوره د غوزانو بڼونو د خوادی او حاصلاتو لپاره مناسبه ده او همدا وجه ده چې په تیرو څو کالو کې په یو شمیر سیمو کې خلکو ته د غوزانو په زرګونه بوټي ورکړي او هغوی ترې باغونه جوړ کړي چې اوسې څه بوټي په حاصل ورکولو هم راغلي دي. خلک هم د غوزانو لسګنی حاصل خوښ دي. حاجی نثار احمد د دانګام ولسوالۍ د ګوریګا اوسیدونکی دی، وایي
سکال د غوزانو حاصلات ډیر خو، قیمتونه هم خو، بڼوال ډیر خوشاله دي. سکال د غوزانو د حاصلاتونه زراعت ریاست نه موږ دا غوښتنه کوو چې دانګام ولسوالۍ، ناړۍ ولسوالۍ، د ټولو ولسوالو کې چې ښه حاصلات ورکوي او ښه کېږي غوزان باید هلته نور بڼونه هم ولګوي.
د کونړ یو شمیر اوسیدونکي بیا وایي په تیرو کلونو کې به هرې کورنۍ یو اندازه غوزان اخیستل، خو سږ کال د بیروزګارۍ، اقتصادي ستونزو او د غوزانو د نرخونو د لوړوالي له امله نشي کولی چې غوزان واخلي. عبدالرحمن د کونړ په مرکز اسدآباد کې د خوراکي توکو دوکان لري، وایي
د تیر کال پرتله سږ کال د غوزانو حاصل چې دی دا ډېر دی، ځکه چې بازار ته ډېر زیات راغلی دی. خو بدبختي دا ده چې غوزانو وس او توان څوک نه لري چې واخلي او د غوزانو نرخونه هم جګ دي. دړې د 500 تر 300 پورې موږ یې خرڅوو، ځکه چې موږ په خپله باندې ګران اخیستي دي. پله په کونړ کې د خلکو وس نه کېږي چې غوزان واخلي.
په کونړ کې د تیر حکومت مسؤلین ویل چې د ولایت یو شمیر سیمو کې یې د نښترو ځنګلونه وهل شوي او دوی غواړي چې د ځنګل بیا احیا لپاره پکې د غوزانو بوټي نال کړي چې له یوې خوا به ورسره سیمه بیرته زرغونه شي او له بل لوري به د څو کالو په موده کې خلک نغد عواید ترلاسه کړي. د دې کار عملي کولو لپاره په ولسوالیو کې د ځنګل ساتنې او رغونې په نوم شوراګانې رامنځته کړي او همداراز ورته د غوزانو د بوټو د روزلو لپاره قوریې هم جوړې کړي.
اوس هم د ازادي اوریدونکو اونیز پروګرام خبريږي. ازادي او اوریدونکي
د ازادۍ او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې پروگرام کې تر ډیره اوریدونکو له پاکستان سره پر پوله د رامنځته شوو ستونزو په اړه پیغامونه راته پریښي دي. لکه چې طالبان په افغانستان کې واکمن شوي، پاکستان د افغانانو په وړاندې خپلې پولې تړلې دي، خو په دې وروستیو کې تورخم د ویزه لرونکو کسانو پر مخ پرانیست، خو لا هم دا بهیر له ګڼو ستونزو سره مخامخ دی. سپین بولدک هم د یوې ورځې لپاره پرانیستل شو، خو وروسته بیا د نامعلومو دلایلو له مخې بند شو. پر دې سربیره افغان سوداګر وایي چې په سپین بولدک کې یې هر ورځ لارۍ بندې وي او دوی ته ډېر مالي زیان اوښتی او دغه راز صادرېدونکي میوې او سبزی هم لمنځه تللی دي. موږ په همدې تړاو د سوداګرۍ خونې د مدیر پلاوي له غړي خانجان الکوزي سره هم مرکه کړې. خو راځئ چې په پیل کې ستاسو پیغامونه واورو.
ما پیغام خدا د ورورم دغه پال غېږم د شمزو د ولسوالۍ دخه وم د شمزو د ولسوالۍ د مسلم باغ څخه زموږ شدي پلان دورې بندې په ګالار چمن بارڈر باندې نخلا نرای لکی کارڈون لرکو ماجر کارڈون نمن لکی کورن دلی پا مسیح باغ کی دی مورد دیر لطف لکو سر مخامخ کیو بس خدای فاکم بیچارا ہو کی لحکومتو دا مورد آئی لگا چیز مورد آسر دی کسینا دا تی دی مورد دلی کسینا سر دی لوری تیلی دی دا خواهی سو چی دالار اتس اسان کی لازم کارڈون او منل ماجر کار نه منل کیږي. ماجر کار د خره ده مگر منل کیږي نه.
د کندهار ولایت څخه حقیار صاحب خبره کوم. د ازادۍ رادیو کارکوونکو اوریدونکو ته ټولو ته السلام علیکم. نو بیا د سلام څخه وروسته د اسلامي امارت مجاهدینو او د پاکستاني واده څخه په کلکه غوښتنه کوو چې د سپین بولدک او چمن لاره ژر تر ژره خلاصه کړي. دلته زموږ د انارو د وصول د رسېدلو وخت دی. ګرد کال مو د سرات په وینو بکړی دی. اوس چې مو انار پر وصول سوله چې د وصول وخت یې سو پاکستان ته باریږي، هغه د پاکستان د سپین بولدک او د چمن لاره را باندې بنده کړله. خلک بزګر باغواله ټول کرزاران دي، ټول مسکینان دي. دلته د یوې خوا څخه داسې درزري ده، د بلې خوا مسکینی ده، کاروبار نشته. هغه کم کاروبار چې و چې اوس به خلک سره پخته کېدل، لکه د انارو د شکېدو چې اوم هلته خلک پخته وشکوله، اوم یې موټروانان پخته اوړلی، نو هغه دا دی اوس لاره باندې بنده سوله. موږ ته شیان دلی په بحرون کې خرابېږي. نو د اسلامي امارات و د پاکستان څخه په جدي غوښتنه کوو چې د دې لارې ژر تر ژره خلاصېدو دغه وکړي. السلام علیکم ورحمت الله.
السلام علیکم.